سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو هم دا شیباز موږ د ازادي رادیو د مازیګرنی خبری مجله پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. د خبری مجله به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي، ټولو هغو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلام او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزي اوتمبایوه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل، د طالبانو حکومت سربیره پر دې چې ټول شموله نه دی، ټول نارینه محور دی. اوتمبایوه په دې غونډه کې طالبانو ته پخکره ویل، تر هغې چې پر افغان ښځو نجونو بندیزونه لرې نه کړي، نړۍ به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې نن ویلي، له ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د نه مداخلې اصول ته اصل ته ژمن پاتې شي. طالبان ډېر کله د هغو نړیوالو غوښتنو په وړاندې چې د دوی تر واک لاندې د بشري حقونو د رعایت په اړه کېږي، ورته غبرګون ښیي او د بشري حقونو سره د چلند مسله د افغانستان کورنۍ موضوع ګڼي. خو ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه بیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونو ته ژمنتیا د طالبانو نړیوال تعهد بولي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې، او هم یې د 2020 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو منع کړې. دوی همداراز په پراخه کچه په موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمنی کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ غړو تایید کړی ده چې هغه نن پنجشنبه د ورپېخې ناروغۍ له کبله سوار کړې ده. فدایی د افغانستان د هغو دینی عالمانو له ډلې و چې په ډیرو دینی بحثونو کې برخه اخیستې وه، او په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له کلونو راهیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوی و. صدیق الله فدایی په اروپا کې په کلتوري او فرهنګي چارو کې هم فعال رول درلود، او ډیر کله یې په مونشن کې د افغانانو فرهنګي او کلتوري غونډې جوړولې چې ګڼو اروپایي میشتو افغانانو پکې ګډون کاوه. د پکتیکا او خوست د مرګونی زلزلې یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې د طبي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمنه ده، او لا هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 22,000 کسانو لپاره د څښاک د پاکو اوبو 12 نوي سیسټمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي دي چې د 6,500 ماشومانو لپاره 120 ټولګي پرانیستي دي. د 2022 کال د جون پای 21 او 22 باندې په پکتیکا او خوست کې سخت زلزلو خلکو ته درنه ځاني او مالی تاوانونه ورسول. د راپورونو له مخې نږدې 1200 کسان په هغه زلزله کې مړه او 1400 نور ټپیان شوي وو، چې لسګونه یې ماشومان وو. او د چک راډیو وایي چې د اوکراین په اړه د رسنیو کانفرنس له پیل څخه څو ساعته مخکې نن د دوی پر ویبپاڼو د هکرانو پراخ سایبري بریدونه شوي دي. د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول او د کیف خاروال ویټالی پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د رسنیو پر رول ویناوي کولې. د راډیو چک په وینا، هکرانو د دوی ټولې ویبپاڼې او همدارنګه د دې غونډې د دوو نورو تنظیمونکو ویبپاڼو سټیشنونه غیر فعال کړي وو. د چک د جمهور رئیس او د کیف د خاروال ویناوي بیا د یوټیوب له لارې وروسته خبرې شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان د نړۍ په سطحه هغه هیواد بللی دی چې د ښځو په وړاندې تبعیض یا جنسیتي نابرابري پکې ډیره ده. دا چې جنسیتي نابرابري څه ته وایي، د په وړاندې په خبرونه کې درته پرې تحلیل او همدارنګه پرې راپور ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقصولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. دا چې په دې برخه کې طالبانو بیا څه ځواب ورکړی دی دا بروس هم درته په راپور کې ولرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي چې په دغه هیواد کې اعدامونه ظالمانه او غیر انساني دي. دا خبرګونونه وروسته له هغې دي چې تېر ورځ طالبانو یو کس په لغمان کې د یو کورنۍ د 15 غړو د وژلو په تور په عام محضر کې اعدام کړ. همدارنګه د اوکراین جګړې ته هم تم کیږو او په دې به هم تاسو ته راپور ولرو چې د اوبو په منځ کې څنګه بایسکل چلول کیږي، دا چې دا ډول بایسکلونه چیرته دي او څنګه چلول کیږي وړاندې به درته پرې راپور ولرو. نور مطالب هم لرو، ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان د نړۍ په سطح هغه هیواد بللې دی چې د ښځو په وړاندې تبعیض پکې ډېر دی. د فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د ښځو د زده کړو او اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخو کې افغانستان د یو سلو شپږ څلوېښت هیوادونو د جنسیتي نابرابرۍ په جدول کې اوس وروستی ځای لري. برابرۍ په جدول کې اوس وروستی ځای لري. وربشو همین هیواد ته هیواد صاحب تاسو ستړي مشه، بخیر راغلی. تاسو راته وایي چې دغه راپور کله خپور شوې دی او ولې افغانستان د دغه راپور پرستی ځای کې دی؟
مننه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. د نړۍ اقتصادي فورم په 2023 کال کې د زده کړو اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخو کې د خلکو د وړاندې پاره په خپل نوی راپور کې چې د جون په شلمه خپور کړی، افغانستان د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تبعیض لاړ خطر ټولو بد هیواد بللی دی. د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړۍ د اقتصادي فورم په راپور کې افغانستان د یو سلو شپږ څلوېښتو هیوادونو په لیست کې وروستی هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ د یو سلو شپږ څلوېښت هیوادونو له ډلې یو سلو ولس په دې بریالي شوي چې په 2023 کال کې تر 95% د جنسیتي نابرابرۍ ستونزې حل کړي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې په تر ټولو ټیټه درجه کې راغلی دی. په همدې راپور کې ویل شوی دی چې په نړۍ کې ښځې د سړی پرتله لوړو بستونو مدیریت او د قانون جوړونې کچې ته د رسیدو لپاره کم فرصتونه لري. د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور له مخې د جنسیتي برابرۍ د جدول وروستي لس هیوادونه د افریقا د جنوب صحرا، پاکستان او الجزائر په ګډون هغه هیوادونه دي چې 15% لوړ او تخصصي بستونه یې ښځې تشکیلوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې او معترضې میرمنې لیلا بسیم هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې افغان ښځې له جنسیتي تبعیضونو سره مخ دي او له خپلو ډیرو حقونو څخه محرومې شوې دي. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم د نړۍ د اقتصادي فورم د ادا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ورته څرګندونې رد کړي دي. د نړۍ اقتصادي فورم داسې مهال افغانستان د ښځو په وړاندې د تبعیض په برخه کې تر ټولو بد هیواد بولي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا وطنبای و هم له طالبانو وغوښتل چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي وویل طالبانو ته یې ویلي دي که د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون یو شمېر نور محدودوونکي فرمانونه لغوه نه کړي، د رسمیت پیژندلو هیڅ امکان نشته. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان. همین هیواد و چې د نړۍ د اقتصادي فورم چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په راپور کې وروستی ځای خپل کړی و، موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته تم کیږو. د بشري حقونو فعاله نظیفه جلالي هم را سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. تاسو تم خره غلاست وایم غلی جلالي، که تاسو راته وایي په ټوله کې دغه جنسیتي نابرابري یا اپارتایډ چې یادونه کیږي دا په څه معنا ده؟
سلامونه اونې کې هلي قدرمن خوري تاسو ته او تاسو د استډیو د لاري تاسو قدرمن او اوریدونکو ولیدونکو ته. جنسیتي اپارټاید یا جنسیتي تبعیض په دې معنی باندې دی چې یو مشخص ډله یا یو مشخص ګرو یا یو مشخص جنس چې نن ورځې مونږ په افغانستان کې شاهدان یو، دا ډله خپل د اساسي حقوقو څخه محروم شي. زه تاسو ته د مثال په ډول باندې وایم چې لکه نن ورځ په افغانستان کې د طالبانو د امارت لخوا د میرمنو اساسي حقوق سلب شوي دي او دا په سیستماتیک شکل باندې روان وي. مثلا په د اوسنۍ شرایطو کې د میرمنو سیستماتیک حذفول د طالبانو د راتګ سره سم شروع او تر اوسه جریان لري. هر ورځ یو فرمان صادرول، میرمنې د ایجوکیشن یا د تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، په سیاست کې د مشارکت حق نه لري، په اقتصادي چارو کې د مشارکت حق نه لري، همدغه سیستماتیکو حزبولو ته جنسیتی اپارټاید یا جنسیتی تبعیض ویل کیږي، چې متاسفانه مونږ یوازې د جنسیتی اپارټاید سره په افغانستان کې مخامخ نه یو، بلکې قومي تبعیض، مذهبي تبعیض او ژبنیز تبعیض وجود لري زموږ په هیواد کې، او متاسفانه طالبان اوس مهال د دې مسلې څخه حتی سوء استفاده کوي، او دا مسایل په افغانستان کې متاسفانه چې مونږ او تاسو
لري باندې دغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي، دا ټول جنسیتی اپارټاید دی.
هر هغه څه چې د میرمنو پورې مربوط دی، بلې دا جنسیتی اپارټاید ده، او متاسفانه چې د افغانستان میرمنې په سیستماتیک شکل باندې د افغانستان د دولتي چارو څخه مکمل حذف شوي دي، د تعلیمي یا تحصیلي مراجعو څخه په کامله شکل باندې حذف شوی ده، متاسفانه د سیاسي مشارکت څخه دوی په کامله معنا باندې حذف شوی دي. نو همدغه سیستماتیکي حذفولو ته جنسیتی اپارټاید ویل کیږي، او موږ ویلای شو چې طالبان کوم څه چې د میرمنو سره کوي په نننۍ شرایطو کې د جنسیتی اپارټاید.
اخلي جلالي، دغه ډول ناست چې په افغانستان په اړه تر سره کیږي، تیر ورځ د امنیت شورا ناسته وه، همدارنګه د نړۍ د اقتصادي فورم ناسته ده، په دې تړاو باندې د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د نجونو په اړه پکې بحثونه کیږي، خو بیرته بیا په ځواب کې طالبانو ویلي دي چې د افغانستان کورنۍ مسله ده. څه فکر کوي دغه نړیوال فشارونه او د طالبانو دغه والغبرګون بلاخره دته به تاسو هیلمند یاست چې ولاره به پیدا شي چې دغه دواړه طرفونه سره کینی او بلاخره په دغه برخه کې سره نرمخت خودل شي او دغه موضوع حل شي؟
ډیره مننه. اول خو د طالبانو د څرګندونې اړوند باید وایم چې دا د دوی لپاره د شرم ځای دی چې دوی د یوې خوا لاس پخې وهي چې نړیوال باید دوی په رسمیت وپیژني. مونږ او تاسو د دوی د بیاناتو شاهدان وو، او کچیرته د دوی ځینې اشخاص راځي د نه آماهنګي په وجه باندې وایي چې موږ د نړیوالو رسمیت پیژندنې ته ضرورت نه لرو، دا کاملا غلط دی، ځکه د دوی د لیډرانو لخوا په وار وار د غوښتنې شوې دي. د اوسلو په اوله دوره ناسته کې، د اوسلو په دوهمه دوره ناسته کې چې یو څو ورځې د مخه تر سره شوله، همدارنګه په نورو ناستو کې چې دوی سفرونه لري یا د افغانستان کې دننه د ځینې خارجي ډیپلوماټانو سره یا د نړیوال شورا یا ملګرو ملتونو د نمائندگانو سره دی ولیدل، دوی خپل غوښتنه ده چې دوی باید په رسمیت باندې وپیژندل شي. نو کله چې تاسو د نړیوالو څخه غواړئ چې تاسو په رسمیت باندې وپیژندل شي، څه رقم تاسو ویلی شي چې د افغانستان داخلي مسله ده، ځکه تاسو یوازې په افغانستان کې نه، تاسو نړیوال نورمونو او میکانیزمونو تر پښو لاندې کوئ، تاسو نړیوال حقوق بشر یا د نړیوال محکمې مادي یا اصول تاسو تر پښو لاندې کوي. دا یو موضوع. په دوهمه خبره دا دی چې ما خپل هم اشتراک درلودل په دې نړیوالو غونډو کې، او هلته افغانان ول، هلته زمونږ ځوانان ول. صحیح ده چې یو برخه سلیبریټیان پکې همیشه وجود لري او خپل کمپاین هلته کوي، لیکن د بلې خوا هلته داسې ځوانان هم وجود درلودل چې د افغانستان د خلکو درد یا د افغانستان د خلکو آواز یې رسول. نو موږ نسو ویلی چې په افغانستان کې تاسو اوس یست، نو موږ چې د هیواد څخه د مجبوریتونو له وجې څخه بهر شوي یو، موږ افغانان نه یو. هلته
موږاخلي جلالي په لنډو کې قدام راته ځواب کړی چې وخت کم ده، په بخنی سره قدام راته ځواب کړی که چېرې دغه وضعیت دوام وکړي، طالبان د نجونو او د ښځو د حقونو مسله کورنۍ مسله وبلي او نړیوال داسې فشارونه پر وارد کړي، او دا ورته شرط کېږدي چې د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ښځو د حقونو رعایت مهم ده، په داسې حالاتو کې تاسو د افغانستان آینده څنګه وړاندیز کوئ؟ یو افغانستان کوم طرف ته روان ده؟
ډیره مننه کوم. زه فکر کوم ګرانی خورې، که چیرته د افغانستان ولس په خپل راپورته نشي، خپل تصمیم ونه نیسي، افغانستان آینده یعنی په نه چندان لرو کې د دغه اوس وضعیت چې مونږ او تاسو لرو، د دې څخه به شدید وضعیت په افغانستان کې راځي. په دې خاطر باندې مونږ د قدرتمندو هیوادونو څخه، د ملګرو ملتونو او هغه هیوادونه چې قدرتمند دي په سیاست کې، په سیاسي ډګر کې، دوی څخه مونږ توقع نشو کولای. په دې خاطر باندې چې هغه خپل د هیواد د سیاست د اقتصاد د خپل د ملت په حق باندې فکر کوي. دا زموږ د افغانانو وظیفه ده. هغه کسان چې د هیواد څخه بهر دي، هغه کسان چې په افغانستان کې دننه دي، دوی باید راپورته شي خپل د خویندو د میندو د حقوقو څخه دفاع وکړي. کنی نن میرمنې په سیستماتیک شکل باندې د ایجوکیشن د کار او د سیاست څخه لري کیږي، سبا ورځ شاید دوی د ځینې اقوامو په شکل باندې ووژل هم سي. نو ځکه کوم چې خپل افغانان باید سره
کور ودان ژوندې اوسي. د بشري حقونو فعاله نظیفه جلالي وای چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه خپل تحلیل را سره شریک کړو. ورزو د افغانستان بل مسله راخلو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقصولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. وربشو لیمې سپېڅلې ته لیمې جنې تاسیم ستړي مشي تاسو ته وای دغه څرګندونې چا کړې دي؟ دوی نور د افغانستان په اړه څه ویلي دي؟
پرده جان سلامونه تاسو ته، لیدونکو اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د ښځو او نجونو سره د هغوی په چلند پورې اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ګودانت پارټل په یوه خبري ناسته کې وویل طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقض کولو سره نه یوازې دا چې د افغانستان راتلونکي شاته بوځي، بلکې خپلو تمایلاتو ته چې د نړیوالو د مشروعیت د پیژندلو په اړه دی دوی لا هم دوام ورکوي. ښاغلی پارټل ویلي چې امریکا لا هم داسې ابزار لري چې طالبان ورته حساب ورکوونکي دي. وموختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو تر د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي وو چې افغان ښځو او نجونو د اسلامي شریعت له مخې خپل حقونه ترلاسه کړي او د نړیوال مشروعیت ټول شرایط یې پوره کړي دي، او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره تعامل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې طالبان له ملګرو ملتونو څخه غواړي څو په رسمیت وپېژندل شي، خو برعکس د دې سازمان د منشور خلاف نکلنی هم ترسره کوي. نوموړي په دې غونډه کې دا هم وویل چې دوی به د طالبان حکومت تر هغه په رسمیت نه پیژني چې طالبان د ښځو او نجونو د محدودیت فرمانونه نه وي لغوه کړي. د سعودي لندن په سلطنتي کالج کې د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکي تمیم آزادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوه کلن فرصت له لاسه ورکړی دی او امریکا د فشار راوړلو لپاره ډېرې وسیلې لري. له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لرې کولو په وړاندې له خپل دریځ شاته نه دي اوښتي او تل ټینګار کړی چې فشارونه کار نه ورکوي. تر دې مخکې هم څو ځلې نړیوالې ټولنې د ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب او پر هغوی د بندیزونو لرې کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې یو له بنسټیزو مسایلو څخه ګڼلې دي.
مننه کور ودان لی مسپیڅلی وچ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. د افغانستان یو بل مسله به هم راوخلو. د افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی بیا وایي چې په دې هیواد کې د مونږه ظالمانه او غیر انساني دي. نرګس مومن تبور شو تفصیل لغویو.
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د طالبانو د حکومت لخوا په لغمان ولایت کې د اعدام تطبیق ظالمانه او غیر انساني بولي. طالبانو د رواني اونۍ د سیشن په پرس په لغمان ولایت کې د محمد اجمل په نوم یو کس د یوې کورنۍ د 15 غړو د وژلو په جرم په عام محضر کې اعدام کړی دی. ریچارډ بینټ له امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې ملګرو ملتونو د طالبانو دغه عمل غندي. بینټ دا هم ویلي چې دا یوازې د غیر قانوني اعدامونو او افغانستان سره د لاسلیک شوي ژمنو د ماتولو یو بیلګه ده. نوموړي ویلي موږ د شرعي قوانینو به احترامي نه کوو، خو داسې مسایل شته چې نه یوازې قانوني مراحل او نړیوال بشري حقونه په پام کې ونیول شي چې له دې بهیر سره مرسته کوي، بلکې په بشپړه توګه د دې اعدامونو خلاف دي. آیا محکمه به سمه توګه دایره شي، په سم ډول څېړنې شوي او نور مراحل په پام کې نیول شوي که نه؟ د ملګرو ملتونو دغه استازی د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته د وضعیت ارزونې په په موخه سفر کړی او د طالب چارواکو سره پر خبرو سربیره په یو شمیر ولایتونو کې د افغانستان مدني ټولنې لغړو او عام خلکو سره هم وکتل. که څه هم په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ورستۍ څرګندونې پاره د طالبانو حکومت خبرګون نه دی ښودلی، خو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي شورا کې بنیټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې له امله طالبان پر اوسنی حکومت سختې نیوکې کړې دي، چې د طالبان حکومت لخوا د دوی پر ضد پروپاګند وبلل شو. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تطبیق شوي قوانین اسلامي بولي او ادعا کوي چې پر ضد اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. خو د لغمان ولایت په مرکز محتلام کې د سه شنبې په ورځ د اجمل په نوم د یو تن چې د طالبانو قصاص بولي څنګه عملي شو. د دې پېښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې زرګونه نور کسان هم د سه شنبې په ورځ د طالبانو لخوا د یاد کس د اعدام شاهدان ول. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت لخوا دا دویم اعدام دی چې په عام محضر کې ترسره کیږي. د طالبانو سترې محکمې ویلي وو چې دوی به شاوخوا 115 کسان د اعدام حکم صادر کړي او عملي کولو ته ژمن دي.
نرګس مومندوه چې د ریچارج مینر د څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې د اعدامونو په اړه کړي وو وروستي جزئیات موږ سره شریک کړل.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې هغه کلی ته ورزو چې په دې وروستۍ و کې ځینې کسان یونان ته په سفر تللي وو، دا چې په یونان کې کومه کښتۍ ډوبه شوې وه. اوس د دغې کسانو کورنۍ ورځي هلته خپلې وینې ورکوي چې معلوم کړي د دوی خپلوان په دې کښتۍ کې ډوب شوي دي او که نه. تفصیل په دغې راپور کې اورو.
دا یونان ته نږدې په اوبو کې د ډوب شویو کډوالو کورنۍ دي چې په پاکستان کې د ډی این ای ازموینه ورکوي تر څو له دې لارې وتوانېږي خپل خپلوان ومومي. اسلام چې ګمان کوي 26 کلن زوی یې هم په دې کښتۍ کې ډوب شوی راغلی تر څو د ډی این ای ازموینه ورکړي.
ما پخوا ورته وویل چې باید ډیر درس ووایي تر څو وتوانېږو دلته یو ځای کاروبار پیل کړو، و هغه یوازې یوه موخه درلوده، اروپا ته تګ.
تر اوسه په کښتۍ کې د ډوب شویو پاکستاني اتباعو شمېره روښانه نه ده، خو دلته 150 هغو کسانو د ډی این ای ازموینه ورکړې چې ګمان کوي خپلوان یې په کښتۍ کې سپارول. د بندلې په نوم د پاکستان د دغه کلي لږ تر لږه 4 ځوانان په دې کښتۍ کې ډوب شوي. د کډوالو دغه کښتۍ د یونان د ختیځې سیمې په 80 کیلومترۍ کې ډوبه شوې. تر اوسه د کبو 80 کسانو جسدونه موندل شوي او له 100 زیات ژغورل شوي دي. د دغه کښتۍ سورلۍ شمېر تر اوسه وښودل شوی چې سلګونه یې لا هم نادرکه دي. ایټالیا کې د افغانستان سفارت د افغانستان او پاکستان د 80 اتباعو ډوبېدل تایید کړي، خو د افغان کډوالو کره شمېره یې نه ده ښودلې. همداراز پاکستاني چارواکو اروپا ته د خلکو د قاچاق په تور د یوې وخ کسیزې ډلې د نیولو خبر هم تایید کړی. ښځې او ماشومان د دغه مرګونې پیښې له اصلي قربانیانو شمېرل کیږي. دا په تیرو 2 کلونو کې په دې سیمه کې له مرګونو پیښو شمېرل کیږي.
تاسې په پاکستان کې د هغو کسانو په اړه جزئیات واورېدل چې دوی ورځي خپل دینې ورکوي چې په یونان کې د غرق شوي کښتۍ کې د خپلو خپلوانو سرنخه پیدا کړي. اوس هم اوکراین ته ورځو. اوکراین کې چارواکي وایي روسي ځواکونو پر اوکراین د بریدونو یوه نوې څپه پیل کړې. د اوکراین پوځ ویلي چې دوی هم د زاپوریژیا او خرسون په سیمو کې خپل تعرضي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. ورځو صفی الله ستانګزي ته په دې اړه نور جزئیاتونه اورو.
د اوکراین د پاوز د لوی درستیز دفتر وایي په تیر یو شپه ورځ کې روسیې پر اوکراین د راکټیو بی پیلوټ الوتکو لسګونه بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې چې د اوکراین د هوایی مدافع سیستم د ایران ساخت شپږ بی پیلوټ الوتکې چې روسیې کارولې دي نسکوري کړي. دوی ویلي چې د روسیې پاوز په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو 40 راکټونه توغولې دي. په بریدونو کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسون مشر اورزلا وندرلاین ویلي چې اروپایي کمیسون به 1.5 میلیارد یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. هغه ویلي دا مرسته په دې هدف کوي چې اوکراین خدماتي او بنسټیزي برخې د آزادۍ په لار کې په خپل حال باندې پاتې وي. میرمن اورزلا ویلي چې اروپایي ټولنه د اوکراین لپاره د 2024 تر 2028 کلونو په مخه د 500 میلیارد یورو مالی مرستي بسته هم چمتو کوي. په همدې حال کې د دونیسک په ختیځه سیمه کې سخت جګړه روانه ده او د اوکراین د پاوز پوینا د غیوات زوکونو د لیمان، بخمود، اودیفکا او مارینکا په سیمه کې د روسیې څلوخت بریدونه په شاتم بولیدیم. د اوکراین پاوز دا هم ویلي چې د اوکراین په جنوبي سیمو زاپروژا او خرسون کې د اوکراین د زوکونو تعرضی عملیات دوام لري. د مسکو لخوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې والی یا مشر ولودیمیر سالدو په خپل ټلګرام چینل کې بیا ویلي چې اوکراینی زوکونو په غپل باندې توغندی توغولې دي چې د کریمیا او خرسون سیمه له روسیې سره نخلوي. سالدو ویلي چې د راکټي برید چونګر په سیمه کې پر دغه پل شوی چې لعمل لار زیانمن شوی خو خلکو ته زیان نه دی اوخته او بدیل ترانسپورتي لارې هم پرانستل شوې دي. د روسیې لخوا د کریمیا سیمه لپاره ټاکل شوی مشر سرګي اکسینوف بیا ویلي توغندیز برید تیر شپه شوی او پلته د اوخته زیانو ارزونه هم روانه ده. تروسه اوکرایني چارواکو په دې اړه باندې څه نه دی ویلي.
صفی الله سانګزای و چې د اوکرين د جګړې په اړه روسي جزئیات راکړو. په بو کې مو د بایسکل چلول لیدلی او کنه د شی په بو کې څنګه بایسکل چلول کیږي دا راپور درتلرو. خو اوس بور شو د سپورت د ګرته چې د بختيار ساحل له روسي جزئیات اورو.
سلامونه مې وبنې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کم پیل کړی دی. دغه کم د یاد هیواد په ابو دوبی ښار کې جریان لري. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې په دې کم کې د بنگلاديش پر وړاندې د یو ورځنیو شلوریزو سیالیو لوبغاړي برخه اخلي. که څه هم تر دې دمه د شلوریزو سیالیو لپاره لوبډله نه ده اعلان شوې خو د روانه ونه د ورځنیو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله او لس احتیاطي لوبغاړي اعلان شول. ټاکل شوی ده چې افغانستان د جولای په 15 نیټه له بنگلاديش سره د درې ورځنیو سیالیو لوبډړې پیل کړي. د غراز به د آمدی میاشتې په 14 نیټه د شلوریزو سیالیو لوبډړې هم پیل کړي. اخوا د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالان معلوم شول. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې چې دغه په چاچونه نن په مالیزیا هیواد کې ترسره شو. افغان لوبډله به په بی ګروپ کې د انډونیشیا، د غراز د سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې په انډونیشیا کې سیالي وکړي. د آسیا ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالي به د اکتوبر میاشتې په 9 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 13 نیټې دوام وکړي. او د ایشیز سیالیو پترس کې د انګلستان او استرالیا د خزینه او لوبډلو ترمنځ هم د غلوب لړۍ نن پیل شو. په دې لوبډ لړۍ کې به یوازې یو ټیسټ سیالي وي چې نن د انګلستان په ناټینګم ښار کې پیل شوی او استرالیا د پچی په ګټلو سره توپوهنه پیل کړي ده. دواړه هیوادونه به د ایشیز سیریز پر مهال درې شلوریزي او درې یو ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. د ویردا چې د نارینه او ترمنځ د ایشیز د پیل لومړنۍ ټیسټ لوبه استرالیا وګټله او دویمه سیالي به په لارډز لوبغالي کې پیل شي.
بختیار ساحل و چې د سپورت لا ډګرې خبر کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په بو کې مو د بایسکل چلول لیدلی او کنه دا چې په بو کې څنګه بایسکل چلول کیږي په دغه راپور کې درته لرو. د همدې راپور په خبرېدو سره زموږ د پښتو خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د فرانس د مرکزی خار پاریس په سنت سین کې به موکله د اوبو د پاسه سایکل چلونکی نوی لیدلې. نن یې درته درخایو. دا د نیوزیلند د یوې کمپنۍ مانتا 5 جوړې سایکل دي چې د اوبو د پاسه چلول کیږي.
We have been told by others that this
مکتا نور خلکو بیلی چې دا کېدې شي د جټ سکی په شان د شیانو متبادل وي. په دغه کې غټ فرق دا دی چې زموږ سایکل هیڅ اخراج نه لري. په دې کې تاسو ته د سایکل د ټرالر ضرورت نه وي. دا ډیره په اسانه چلیدای شي. د هر څه خري هو شاید دومره تیز نه وي.
دا ځانګړي سایکل خپل برقی موټر او بلوټوث لري. دا د سایکل چلونکو صحت پورې هم اړه لري چې تر څومره وخت یې چلولی شي. خو بیټرۍ یې په یو وخت تر 4 غنټې کار کولی شي. د سایکل چلولو ته ډیر کسان ور روان دي.
زه به داسې بیان کړم لکه چې دا یو جادویي قالینه وي او تر یوه حده تاسې د الدین په شان باندې ګرځېدای شي. د دفتره ووځئ او پر سایکل سپاره شئ. خو د سړک پر ځای په اصل کې د لسین سیند پر سر ګرځئ.
د دغه ای بایک قیمت تر 10,000 ډالر دی. د کمپنۍ چارواکي وای هیله لري چې پراتلون